په دې خبري ټولګه کې د طالبانو نه د پاکستان پرلپسې ګیلې. پاکستانی چارواکي وایي چې طالبانو د ترهګرو پر خلاف د اقدام په اړه د اسلام آباد تمې په ځای کړې نه دي. د اسرایل او حماس ترمنځ د نخوتو بیا پیل کېدل. امریکا حماس د اوربان په ختمولو تورنوي. د اسرایل پاوس په غزه کې خپل عملیات بیا پیل کړي دي. او د امازون په حوزه کې د وچکالیو زیانونه. ساينسپان وایي چې په 2023 کال کې د امازون سیمه په انساني تاریخ کې تر ټولو سخته وچکالی تجربه کړې ده.
السلام علیکم، خرغلاست. نن شنبه د دسمبر د میاشتې 2 ده. تاسو دا اوس موږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. ستاسو کوربه زه احمد شکیب یم. د اوربان له ختمېدو وروسته پر غزې د اسرایل او هوایی بمباری روان دي. امریکا او اسرایل حماس د اوربان په ماتولو تورنوي، خو حماس بیا د پریګوته اسرایل ته نیولې ده. په دې اړه نور معلومات له خپل همکارې برېښنا او مرخیل نخلم چې په خبرونه کې را سره ملاده. برېښنا جانې، د بمباریو سره سره ډیپلوماتیکي هڅې هم روان دي، آیا د کومبل اوربان تمه کېدای شي؟
سلامونه شکیب جان، تاسو ته درنو لیدونکو ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر تورک په غزه کې د جګړې بیا پایل ناورین بللای او ویلي دي چې اسرائیل باید نړیوال قوانین په پام کې ونیسي. ملګرو ملتونو له ټولو هغو لورو او حکومتونو چې پر اسرائیل او حماس اغیز لري غوښتي هر څومره ژر خپلې هڅې دوه برابر کړي تر څو د بشري مرستو او د بشري حقوقو لپاره اوربند حتمي شي. د اسرائیلو د پاوز یو ویان ویلي چې تر اوسه هم 130 تنه یرغمل له حماس ډلې سره شته چې اکثره نارینه اسرائیلی وګړي دي. د دې چارواکي په وینا 115 نارینه، 40 ښځې او 2 ماشومان لا هم له حماس سره یرغمل دي. په غزه کې د حماس ډلې روغتیا وزارت بیا ویلي دي چې له پرون رئیس د بریدونو په ترڅ کې تر 200 ډیر کسان وژل شوي دي. لنګ دې یبې ونې وروسته د غزې او اسرائیل د جنوب خلک پرون یو ځل بیا د چاودنو او بمباریو په غګونو له خو راوي کشول. د اسرائیل پاوز وایي چې جنگي الوتکوې پرون د ورځې پترس کې په غزې کې څباندې 200 اهداف وشتل. د موقتی اوربند وروسته د جګړې په دویم ورځ د مصر سره په پولي رفاقي او د غزې په جنوبي برخه د خان یونس سیمه کې ویجاړه رامنځته شوی. اسرائیل ادعا کوي چې حماس د اوربند مودیل پایته رسیدو مخکې د دې هیواد پر خاورې د توغندیو ډزې کړې دي. اسرائیل او حماس پر یو بل د اوربند ماتولو تورونه لګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د اسرائیل سره ام نظر دی او حماس د اوربند په ماتولو تورنوي.
حماس ان مخکې لدی چې د اوربند موده پایته ورسیږي خپل ژمنې ماتې کړې. دوی پر بیت المقدس خونړې برید وکړ. په دغه برید کې د امریکایانو په ګډون 3 کسان ووژل شول. حماس مخکې لدی چې اوربند پایته ورسیږي پر اسرائیل راکټونه وتوغول. لکه څنګه چې ما وویل، حماس د بندیانو د آزادولو په تړاو خپل تر سره کړیو ژمنو په شا شو.
روسته لاغه چې د جمعې په ورځ د امریکا د بهرانيو چارو وزیر اسرائیل ته خپل سفر پایته ورسوه، د حماس او اسرائیل ترمنز اوربند پایته ورسید. حماس د امریکا د بهرانيو چارو وزیر تورن کړی دی چې د اسرائیل لومړی وزیر ته د بریدونو پایلولو اجازه ورکړي ده.
طرف اسرائیلی
فارون دارو خانه و چې اسرائیل بیرته جګړې ته ستنېدل غواړي. منځګړو د اوربند د غزولو لپاره څو وړاندیزونه وړاندې کړل. موږ له دوی څخه درې ومنل، خو له دغه سره سره د اسرائیلو لوري هر ځل نه نه وویل.
د حماس سره د سلو نه ډیر برمته شوي اسرائیلیانو د موجودیت سره سره که دواړه اړخونه موافقه وکړي، یو بل اوربند هم پیلېدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن ویلي دي د یو بل اوربند پیلولو هڅې کوي. اغا یو ځل بیا له اسرائیلو څخه په لویه کچه د فلسطینیانو د بیځایه کېدو او د اړینې زیربنا د تخریبولو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. بلینکن همدارنګ وروسته لاغه چې جګړه پای ته ورسیږي د غزې پر راتلونکو د باس کولو غوښتنه کړې ده.
غزه به څه ډول اداره کیږي؟ د دې امنیت به څوک نیسي؟ موږ به غزه څه ډول بیا له سره جوړو؟ او له هر څه مهمه دا ده چې موږ به څه ډول یوې دایمي او پر عدالت ولاړې سولې ته رسیږو. او زموږ لپاره یقینا دغه بحث باید پر یو فلسطینی دولت جوړېدلو متمرکز واوسي.
د دې اونۍ په پیل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس ته وویل چې امریکا په فلسطینی سیمو کې پر میشتو يهودي ناقلینو د امریکا د ویزې بندیز لپاره چمتو ده. پر اسرائیلو د نړیوالو سختو فشارونو د زیاتېدو سره د بایدن اداره هم د اسرائیلو په اړه د سخت دریز اشاره کوي. بلخوا د حماس او اسرائیلو ترمنځ د ترسره شوې جګړې بشري تلفات درند دي.
It's around 1000 children have had
په دې تیره اونۍ کې د شاوخوا زرو کوچنیانو له زنګونونو د پاسه او یا لاندې پخې پرې شوي. د ځینو دواړه پخې پرې شوي دي. دا ډېره بی حسي ده چې یو سلبیا موږ هماغه حالت ته ورګرځو.
ملګری ملتونه له اسرائیلو غواړي چې نړیوالو بشري قوانینو ته درناوی وکړي او ملکی وګړو ته زیان ونه رسوي. اسرائیلی پوځیان وایي دوی د دغه چارې د ترسره کولو تابع کړي ده. برېښنا عمر خیله د امریکا غږ واشنگتن.
راځو د افغانستان او سیمې مسایلو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه تم چې د ترهګرو ډلو د ځپلو په اړه د افغان طالبان څخه درلوده په ځای شوې نه ده او له دې کبله اسلام آباد خوابده ده. د یاد وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ ویلي هغوی د ترهګرو ډلو په وړاندې د اغیزناک اقداماتو غوښتونکي دي. افغان طالبان وایي په افغانستان کې بهرنیو ترهګرو ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي هغوی د طالبانو لخوا د هغو ترهګرو ډلو پر ضد چې په پاکستان کې بریدونه کوي د اغیزناکو اقداماتو غوښتنه کوي.
دا چې موږ د افغان چارواکو یعنې طالبانو څخه د کومو پایلو تمه لرو او هغه پایلې نه وینو له امله موږ په روښانه ډیر ناهیلي شوي یو. موږ باور لرو چې د خبرو چینلونه باید دوام وکړي او موږ به د دغو تروریستي ډلو پر وړاندې د اغیزمنو اقداماتو په برخه کې پر افغان مقاماتو باندې تاثیر اچولو ته دوام ورکړو.
میرمن بلوچ د خیبر پختونخوا ایالت د بنو په سیمه کې د تیرونی برید پاړه وویل چې هغوی دا د پاکستاني طالبانو کار بولي کوم چې د افغانستان په خاوره کې فعالیت کوي. خو افغان طالبانو تل د اسلام آباد دا ډول ادعاوي بې اساسه بللي او ویلي دي چې ترهګرو ډلو ته به په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنه کړي. بلخوا د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د پاکستان د پوځ او استخباراتو ترمنځ اختلافاتو ته اشاره کوي او وایي چې حکومت په دې ډول څرګندونو سره غواړي چې هغه اختلافات پټ کړي.
او دا چې دوی ولې دا عنوانه یې په دې خاطر چې دوی خپل وسله نور مشکلات یا ناکامیانې چې لري که د ټي ټي پي موضوع ده چې د خپله جوړ کړې دغه نظامیان او که افغاني طالبان دي همدا فقط دوی غواړي چې په دې ارتباط د خپل ضعف او ناتواني په اصطلاح سره پټ کړي.
تر دې مخکې د پاکستان د لنډمهاله حکومت لومړي وزیر انوارالحق کاکړ هم د پاکستاني طالبانو په وړاندې د افغان طالبانو د اقداماتو غوښتنه کړې وه. خو د چارو شنونکو وایي پاکستان غواړي په دې ډول څرګندونو سره ځان د ترهګرۍ قرباني وخی.
خو پاکستان غواړي چې د بینملي ټولنې توجه هم ځان ته راجلب کړي خپل ځان قرباني وشي د تروریزم په مقابل کې او دا وشوي چې د اصلي مرکز په افغانستان کې وي. پاکستان به پوهیږي چې افغانستان منځوي دي، طالبان منځوي دي، طالبان افغانستان او تدیر بد شهرت ورکړي دي. لہذا دوی کولای شي چې خپل الزامات ته واقعي بیس او بنسټ پیدا کړي.
د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پاکستان کې پر نظامی تاسیساتو او نظامیانو بریدونه زیات شوې دي. د پاکستان د کرکیج او امنیتي څیرونو د انسټیټیوټ د معلوماتو له مخې د 2021 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په ترهګریزو بریدونو کې 90% زیاتوالی راغلی دی. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
د افغانستان او پاکستان پر اړیکو د ولس چرګې د پخوانی غړي کابل ناصر اصولي سره خبرې کوم چې د سکایپ هم د اوس پروګرام سره ملګری شوی دی. اصولي صاحب سلامونه او نیکی هیلی. د پاکستان ګلې زیاتې شوې دي، طالبان او پاکستان ولې خپل اختلافات نشي حل کولای؟
سلامونه تاسو ته، تاسو همکارانو او د تلویزیون کتون. زه باورمنده یم چې هغه ډلې ټپلې د طالبانو په منځ کې چې د پاکستان سره ډېرې نږدې وي، نن هم نږدېوالی شتون لري. اما په د طالبانو په فعلي حکومت کې زما په اند باندې هغه څېرې حاکمې دي د دوی ترمنځ چې د پاکستان سره د هم د چټي پی په اړه باندې او هم د دغه دوستۍ د شکمن کېدو او په تیر دور کې په 2001 او 2002 کې د طالبانو د خرڅلاو د پاکستان لخوا د خرڅلاو په اړه اختلاف نظر شته. او دا یو بحث او دوام بحث په لاره د پاکستان، زه د پاکستان په پالیسۍ باندې باورمند یم چې په افغانستان کې هیڅ کله هم هغه دولتونه نشي زغملی چې هغه یا د مرکزي پیاوړي دولت لپاره دروازې خلاصوي او یا هم انسجام د قوتونو پکې رامنځته کیږي. فعلاً د طالبانو په حکومت کې انسجام د قوتونو رامنځته شوی ده او د مرکزي دولت د جوړښت ادعا هم لري، صرف د افغانانو د ځینو انتقاداتو لاندې دي چې دا دولت باید قانون منشي. بیران دغه د پاکستان د کینه او دښمنی، بنیادی دښمنی ده چې د هیڅ یو دولت سره که طالب دی که غیر طالب، که جمهوریت وو که د ډاکټر نجیب د وخت حکومتونه او که د مجاهدینو، دوی امکان ناپذیره دي چې دا رقم سوکالی افغانستان ته یا ښه پیغامونه افغانستان د دولت د جوړښت په اړه ولري چې دوی وزغملی شي.
که په دې وروستیو کې چې کوم بریدونه پاکستان کې شوي دي، که دې مسلې ته راشو، د حساب کتاب خبره کوي، نو په تیرو شلو کلونو کې جمهوریت تل شکایت کاوه چې په افغانستان کې ډېری بریدونه په پاکستان کې طرح کیږي، اما پاکستان د هغو بریدونو په مقابل کې څه اقدام ونه کړ یا وکړ چې اوس د طالبانو نه د ورته اقداماتو تمه لري؟
دوه مسلې دي. اوله مسله دا ده چې نړیوالو تروریزم ته کم تعریف چې ورکړی وو، او د تروریزم په هغه وخت کې په 2001 کال کې د سپتمبر پیښه په نیویارک کې، د هغې مشري چې د بن لادن نوم اخیستل کېده، د هماغې په لټه کې افغانستان ته راغلل، د هماغه هم په اسلام آباد کې پیدا شو، او په دوی باندې هم چې کله په امریکایانو باندې حملې کېدلې، هغه حملې هم مشران یې په پاکستان کې اوسېدل، اکثریت مطلق، او که هغه تعریف ورکوو. بنا نن هم پاکستان بیا دا حق لري چې دا غږ وکوي چې موږ د تروریزم سره مقابله کوو او د افغانستان نه په موږ باندې حملې کېږي. که بیا هغه تعریف، دغه تعریف چې دوی ورته مدارس جوړ کړي وو، یعنی طالب چی ٹی پی چې د پاکستان تحریک طالبان دي، که د طالب نوم ته دوی د تروریست نوم ورکوي، پاکستان خو دا به هم خنی وي، ځکه دوی خپله په سلهاو او زرهاو مدارس د همدې لپاره جوړ کړي وو. او که بیا تروریست بل کم نوم لري، هغه نوم د نړۍ ته ووایي چې کوم بل نوم لري، بنان زه په دې باندې مطمئن یم چې په افغانستان کې طالبانو هیڅ وخت هم په پاکستان کې حملې نه دي د افغانستان نه تنظیم کړي، بلکې هغه ډلې او چپلې که سیاسي دي که مصالح مخالفین په پاکستان کې د حکومت د پالیسۍ څخه، د جابرانه پالیسۍ
څخه، د پاکستان غوښتنې ته راشد
پاکستان
خپدی امر خپل فعالیتونه لري. صحیح وخت کم د اصولي صاحب دغه پختنه مطرح کوم، هله کوم چې لاند جواب را تر کړي. د پاکستان یو وختنه دا ده چې حافظ ګل بهادر د طالبان ونیسي او د پاکستان حکومت ته د وسپاري. آیا د افغانستان کې د دوی په خپل سیمو کې د اوسېدو لپاره امن پناځین لري چې خای افغانستان ته د وختو هیڅ اړتیا ونه لري؟
زه مطمئن یم، خو ست کم وخت چې ماجرین راغلی وو، د حافظ بادر انډیوالان ملګری هم هغه وخت کې وو چې دی خو راغلی، اما هغه ټول د جمهوریت د وخت تر اوسه پورې هغه لاړل، هغه کړي وشوي بیرته پاکستان ته تللی دي، د پاکستان په ساحه کې دي. بیا حافظ بادر که افغانستان ته راځي، نو د افغانستان په تیر کې سیاسي مشران هم پاکستان ته تللي وو. پاکستان هیڅ وخت هم یو مشر نه دی ورکړی په هغه وخت کې مصالح مخالفین د افغان دولت ته چې دغه دی دغه ساس مخالفین موږ یې درکوو. بیننده څه چې کری هغه بری بي، او څه چې ځان ته خوښوي هغه هم سایت هم که خوښ شي، نو زه فکر کوم چې د بدبختۍ ټکو.
مننه اصولي صاحب، ډېره زیاته مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. خوشاله اوسئ.
پاکستان کې تم کیګو د لاهور د یو تعلیمي ادارې څو استادانو د پاکستان د ستر محکمې نه وغوښتي چې په پاکستان کې د کډوالو زیږیدلو ماشومان ته تابعیت ورکړل شي. قانون پوهان وایي د پاکستان قانون ټولو هغو ماشومان ته د تابعیت حق ورکړی چې په تغیوات کې زیږیدل دي. دوی وایي چې اړوند ادارې افغان ماشومان له دې حق نه بې برخې کړي دي. پام وکړئ په دې اکلا د امریکا غږ د ډیوه څنګ د خبريال عثمان خان ریپورت ته.
د پاکستان د شهریت قانون 1955 سلورم ماده د افغان کډوالو هغه ماشومان ته د شهریت ورکولو حق ورکوي چې پاکستان کې زیږیدل وي، خو قانون پوهان وایي د افغان کډوالو یو لوی شمیر کې ماشومان لدی حق نه محروم ساتل شوی او اړوند ادارې د لړکی خپلې ځمواري د قانون تر مخه نه تر سره کوي.
قانون چې دنو قانون په دې معنی کلیر دی، هغه د ریفیوجی لپاره کې خبرونه کې چې کوم یو ماجر کسته او هغه تراغه او ماشومان پیدا شول تا نو هغه چې نو هغه یو ځای کوم ندی منشن چې وی چې را ریفیوجی چې نو هغه ندی الاوډ د برث سرټیفیکټ ته.
سپریم کورٹ کې دغه تازه خواست د لاهور تعلیمی ادارې لمز د شپږو استادانو یوې ډلې جمع کړي او د ریز خپل کړي دي چې د پاکستان د آئین تر مخه په دې خاور زیږی دن کې هر ماشوم د دې هیواد وګړي دي، هر څوک امور پلاری دلته په قانوني توګه وسیږي او که په غیر قانوني توګه. وایس اف امریکا انګریزي څنګه خپل یو ریپورت کې د متحده ملتونو د یو سروې تر مخه لیکلي دي چې تقریبا 80% افغان کډوال یا خو پاکستان کې زیږیدلي یا چې کله د دوی مشرانو هجرت کولو نو دوی نابالغ وو. نعمت خان افغان کډوال دی په خبر های کورټ کې خاص کړي چې د هغه سلور ماشومان ته د برث سرټیفیکټ ورکړي شي. وایي اړوند ادارو پاکستان کې زیږیدلي ماشومان ته د برث سرټیفیکټ ورکولو نه انکار وکړو، نو ځکه د اعلی عدالت دروازه وټکوله.
پداګین کونسل او تورلم غیر ته دا اغه نه جوړولې بټ سپیکټ را ته نه جوړولې چې نه تاب غوانې به نادر والے تویرلم اغه مر ته نه جوړول اخیری بس ډیر زیات استړی کړم. ای کوټ تدل ترالم بس ای کوټ ور مو ته وډزول کده را ته انصاف را کړو سر.
سپریم کورٹ کې پرون جمع شوی دغه درخواست کې دا دریس هم خپل کړی شوی چې د پاکستان نگران حکومت لخوا د کډوالو وستلو ګام د بشري حقوقو پر ضد دی او حکومت تر دې دمه ثابتولو کې ناکام دی چې دوی د کم قانون لاندې دغه کډوال وباسي. قانون پوهان وایي د قانون تر مها د ماشومانو د زیګون په وخت هر هسپتال او د یونین کونسل سیکرټری تابع دی چې د پاکستان په خاور پیدا شوی ماشوم ته د پیدایش سرټیفیکټ ورکړي.
پلندو نړیوالو خبرونو کې د اوکرين د دفاع وزیر رستم عمروف ویلي چې د روسیې په وړاندې د پاوز جګړه د پلان لمخې روانه ده. د بلخوا روسیې ویلي چې پاوزیانو یې د اوکرين په ټولو سیمو کې پرمختګونه کړی دي، خو څارون کې وایي چې دومره چې ادعا کیږي په غندازه پرمختګ نه دی شوی. د روسیې د دفاع وزیر کوي چې دوی په قاطعیت د خپل کنټرول سیمه پراخوي. د اوکرين د دفاع وزیر بیا وایي چې دوی یو نړیواله جګړه پرمخ دی او دا د مسکو غلطه محاسبه و چې ګمان یې کوي اوکرين په وړاندې نه دريږي. د امریکا د ولسمشر مرستیال کاملا هاریس د شنبې په ورځ په دوبۍ کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو په 28مه غونډه کې ویلي چې واشنگتن د شنه اقلیم د وجهي صندوق سره د 3 میلیارډ ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. تر اوسه د دې صندوق سره د 10 میلیارډ ډالرو د مرستې ژمنه شوې چې مخ په وده هیوادونو کې د اقلیم پر پروګرامونو ولګوي. راپورونو په حواله امریکا د تازه ژمنې سربیره وارد مخه د صندوق ته 2 میلیارډ ډالر ورکړي دي. د ملګرو ملتونو په حواله یو شمیر هیوادونه تر 2030 پورې هر کال د اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره 250 میلیارډ ډالر ته اړتیا لري. د جرمنی په سویل کې سخت واورو هوایی او ځمکني انتقالات ټکنی کړي او د میونخ ښار په واورو پوښل شوی ده. په میونخ کې نن شنبه د ریلګاډو خدمات ځنډول شوی او اکثره خلک د تمځایونو په کتارونو کې ولاړو. د خرابې هوا د کابل د جرمنی په سویل کې د اوږد واټن ټول سفرونه ځنډول شوی دي. د جرمنی د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو لمخې نن شپه د 340 سانتي متر په اندازه د تازه واورې د ورېدو اټکل شوی ده. ساینس پوهان وایي چې په 2023 کال کې د امازون حوزه په انساني تاریخ کې تر ټولو سخته وچکالی ځپلې ده. په تیرو څو میاشتو کې په دغه سیمه کې سیندونو او د اوبو په ډنډونو کې اوبه په بېساري ډول کمې شوې دي، اما په دې وروستیو څو ورځو کې د دې سیمې په سیندونو او ډنډونو کې اوبه بیرته زیاتې شوې دي.
د اکتوبر د میاشتې په لومړیو کې د امازون سیند شاړو ته ورته و. د برازیل په شمال کې د ماناواس په سیمه کې په یوه وچ شوي سیند کې یوه کښتۍ نښتې ده. د دې څیرمه کب نیونکو خپلې کښتۍ له سیندونو بهر ایستلې وې. آن وړو قایقونه یا کوچنۍ کښتۍ د استفادې وړ نه وې. امازون سیمه چې د نړۍ دویم لمبر زیات سیندونه لري په بشپړه توګه په وچېدو ښکارېدله. په انساني تاریخ کې د امازون په سیندونو او ډنډونو کې د اوبو دومره کمېدل بې مخینه دي.
دا په رښتیا ډراماتیک دي. موږ د بارانونو ناوخته کېدلو، اوږدمهالي وچکالۍ، د اوبو د کچې د کمېدلو، د ګرمو اوبو او نورو چې په اوبو کې د ژو پر ژونه او ځنګلونو اغېزې کوي د رامنځته کېدلو اټکل کولو. تاسې به نور ځنګلي اورونه وګورئ. دا له ورده مخه رامنځته کېږي. ونې له دې عمله چې اوبه کمې دي له منځه ځي. اساسا دوی د تندې له امله وچیږي.
فلیپ فیارنسایډ تر څلوېښتو کلونو د زیاتې مودې راهیسې د امازون پر ځنګلونو کې څېړنې کړې دي. نوموړی د هغه بین الدولتي ډلې چې پر اقلیمي بدلون څېړنې کوي غړی دی. دغه ډلې په 2008 کال کې د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې ده. هغه په دې اړه چې د امازون سیمه له اقلیمي اړخه پر کوم لور روانه ده ریښتونی دی.
دا هغه څه دي چې په راتلونکي کې د بدترېدو اټکل کیږي. دا باید په دې اړه چې موږ د نړۍ تودوخه او د ځنګلونو پرې کول کنټرول کړو یو خبرداري وي. موږ د اوبو د بندونو په جوړولو، ځنګلي اورونو، د ونو د پرې کولو او د سیندونو د ککړولو له لارې دې هر څه ته په خپله لاره واره کړي.
د مناواس څخه 500 کیلومتره لرې د اوبو د سرچینو په سیمه کې له 200 څخه زیات ګلابي نهنګان د سپتمبر او نومبر ترمنځ موده کې له منځه ولاړل.
دا لومړی ځل دی. د دې زیات اندېښمنونکي اړخ دا دی چې په ټول امازون کې د پېښه د امازون په منځنۍ سیمه ټي پی کې رامنځته شوې ده.
د برازیل د امازوناس ایالت د مرکز ماناواس په یو وړوکي کلي کې خلکو د څښاک اوبو لپاره ځمکې کیندل پیل کړي دي. په تیر څونیو کې بیا بارانونه وشول او په سیندونو کې د اوبو کچه لوړه شوه. د برازیل د حکومت اټکل مخې په امازون کې سخت وچکالۍ له 500,000 څخه زیات نفوس اغیزمن کړی او لا هم ډیر نور خلک اغیزمن کیږي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
لنن لاس کاله مخکې د نوومبر د میاشتې په اخري ونې کې د اوکراین پایتخت کیف کې اروپای پلو مظاهره کوونکو د ازادۍ په څلولاري کې د روسي پلو یو ولسمشر ویکتور یانکوویچ خلاف فرلات کړه او چې په نتیجه کې یانکوویچ له واک لری شو. روسیې پر کریمیا یرغل وکړ او د خپل خاورې سره مدغمه کړه. اوس هم اوکراین هڅه کوي چې د اروپای ټولنې غړیتوب ترلاسه کړي. نور جزئیات ریپورت کې.
د 2013 کال د نوومبر د میاشتې په وروستیو ورځو کې د اوکراین د هغه وخت ولسمشر ویکتور یانکوویچ د روسیې د فشار لکابله د اروپای ټولنې سره کړی تړون مات کړ او په خبرګون کې زرهاو خلک د کیف سترې څلور لارې ته راووتل او د اروپای ټولنې د عادي او طلایي رنګ بیرغ سره د ولسمشر ضد شعارونه ورکول.
مونږ د انساني کرامت د بقا لپاره، د انساني ازادۍ لپاره غږ پورته کړی وو.
روسیه په 2014 کال کې په زوره کریمیا ونیوله او ختیځ اوکراین کې د بیلتون خوخو جګړه پیل شو. هغه وخت اوکراین منتخب او غرب پلوي دولت په اروپای ټولنه کې د ګډون خواسته کړ، خو ورته وویل شو چې د لابي وخت نه دی. او د سیډونکو په وینا هم د دریز اوکراین ته سخت تاوان ورسو.
We had no idea what was ahead. Of course we
مونږ نه پوهیدو چې مخ کې وسکیږي. مونږ دا تصور هم نه کړی چې روسیه به په اوکراین يرغل هم کوي او بیا په قریب لس کاله ادامه کوي او زرهاو خلک په کې وجل کیږي. هغه خلک هم چې لس کاله مخکې د ازادۍ سلور لري کې د روسیې خلاف مظاهره کړې و.
Would be killed in this war.
دا وسو اوکراین د روسیې سره په وسره جګړه کې ښکیل دي. د 2022 کال نه تر ننه پورې قریب لس زره ملکی کسان وژل شوی دي. بلمیش د اروپای ټولنې مشان په دې خبرې کوي چې آیا په اروپای ټولنې کې د اوکراین د شاملولو په اړه رسمي خبرې پیل کی او کنه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د 2013 کال د مظاهرو د لسمې کلیزې په یادونه سره ویلي چې لس کال مخکې چې مو کم خوب لیدلې وو هغه په رښتیا کېدو دی.
Ultimately that's
د دې د ریز نتیجه دا شو چې روسیه په اوکراین یو ستر يرغل وکړ، ځکه چې اوکراین وازی پاتې شوی او د هیڅ په اړه لیکي هم نه.
د اروپای شورا مشر د اوکراین سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. د سیاسي تحلیلګرانو په وینا اروپای ټولنه باید اوکراین ته د راتلونکو لپاره یو ښه امید ورکی
شل کلمه کې دا یو خیال او خوب وو لاس کلمه کې دا په یو مقصد بدل شو او اوس دا یو حقیقت دی او څوک مخه نشي نیولای
په اروپای ټولنه کې د ګډون لپاره لازمه ده چې اوکران په حکومتداري او اقتصادي چارو کې اصلاحات راولي تمه ده چې د دسمبر په 14مه پیلېدونکې د اروپای ټولنې سرمشري ځکه د اوکران د ګډون په اړه فیصله وشي نوشاواشنا امریکا غاک واشنگتن
بیا هم خراغل است. ځینې وخت په بهرنیو هیوادونو کې په خپل مسلک کې کارموندل خورا ګران وي، خو دا چاره ناممکنه نه ده. ډاکټره ادیبه ساپایی چې په وروستیو کې آلمان ته تللې وی کولای شول چې تر ازموینو وروسته د آلمان په یو دولتي روغتون کې کار پیل کړي. میرمن ساپایی وایي چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز یو لوی ناورین دی او زیان به یې د افغانستان راتلونکو نسلونو ته ورسیږي. وحید فیضی د ډاکټر ادیبه صفی پر ژوند او کار ریپورت چمتو کړه. زه
ادیبه صفی هم د جرمنی هیواد د زامنده ایالت څخه او امدی ایالت په یو روغتون کې د ډاکټر په حیث کار کوم. خپل لومړنی زده کړې مې د کابل ښار بیبی سربری سنګری ښوونځي کې پای ته رسولې دي او د کابل طبي پانتون نه فارغ یم.
ډاکټره ادیبه ساپای په 2018 کال کې جرمنی ته تللې ده او تر یو لړ آزموینو وروسته وکولای شول په جرمنی کې په یو دولتي روغتون کې د ډاکټر په توګه دنده پیل کړي.
په کال 2023 کال یعنی سږ کال سپتمبر میاشت کې مې وشو کولای چې د آلمان دولتي امتحان اغه امتحان چې د تخصص امتحان دی چې کوم کسان چې په آلمان کې هم د طب پوهنتون فارغيږي دغه امتحان باید ورکړي. په دې امتحان کې الحمدلله زه کامیاب شوم.
د افغانستان څخه آلمان ته تللی ډاکټر ادیبه صافی وایي چې له افغانستان بهر په ځانګړې توګه په آلمان کې په خپل مسلک کار کول ورته خورا ګران و، خو په زیار ایستلو سره خپل هدف ته ورسیده.
تخصص امتحان په آلمان کې تقریبا امتحان دی او تجربه د نودل او هغه په دې هیواد کې ډېر مهمه ده او وروسته د تخصص امتحان یا اپروباسیون امتحان دا هغه امتحان دی چې کوم کسان چې په جرمني کې هم طب پوهنتون نه فارغيږي باید دا امتحان ورکړي. وروسته دا بیا د تخصص امتحان شامل کیږي.
ډاکټر ادیبه صافی وایي هیلې خپلو هیوادوالو ته خدمت کول دي.
زما هدف دا و چې زه یو داسې ډاکټر اوسم چې نړیوالو ستانداردونو سره برابر اوسم او د راتلونکي لپاره مې هم هدف دا دی چې داخله برخه کې البته قلبي داخلي کې زه خپل تخصص واخلم او وشم کولای چې په راتلونکي کې هم خپل هیواد ته بیرته ستنه شم او خپل هیوادوالو ته د خدمت جوګه وګرځم انشاءالله.
ډاکټر ادیبه صافی وایي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز لوی ناورین دی او نه جبرانیدونکی دی.
د نجونو په تعلیم او تحصیل بندیز زموږ په اند د دې پیړۍ تر ټولو لوی فاجعه ده او د دې جبران په واقعیت سره چې ناممکن ده او له بده مرغه دا یو مستقیمه اغیزه لري زموږ په راتلونکو نسلونو ځکه چې یو تحصیل کړي او پوهه مور کولی شي چې یو پیاوړې ټولنه او یو پوهه ټولنه منځته راوړي. نو ځکه ماته د افغانستان راتلونکي ډېره ناهیلي کوونکې ښکاري او هیله مې دا ده چې هر څه زر تره د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې زموږ د خویندو په مخ پرانستل شي.
څه باندې دوه کاله وشول چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې د نجونو او مېرمنو پر منځنیو او لوړ زده کړو بندیز لګول شوی دی، خو طالبان وایي دا بندیز تر امر ثانی پورې دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
پښتو خبری خپرونه همدلته پای ته رسیږي. پاتې برخه د دری برخې همکارانو ته سپارو. نجيبه خلیل په استودیو کې ده. نجيبه جان خرغلاس مهرباني، تاسو په دری خپرونه کې څه مطالب لرئ؟
تشکر شکیب جان، سلام به شما او بیننده محترم. البته موضوعات عمده خبرهای جهان گنجانیدیم. انتقاد مجدد وزارت خارجه وزارت خارجه پاکستان در رابطه با عمل کرده طالبا در مورد رسیدگی یا مبارزه با دهشت افغان‌ها از جمله خبرهای مهم است که با میهمان برنامه بحث خواهد کردیم. با ما باشید.